په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کو. د راپورونو له مخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې غوښتل د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي چې په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقونو یو جلا وطن سازمان حالو وش مسؤول مدیر شیر احمد شیرانی ناروی د ازادي راډیو د فردا څنګ ته وویل چې یو شمېر سرچینو ورته ویلي چې په دغو بریدونو کې په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي، خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم. تر اوسه پورې نورو سرچینو د دغې پیک او پکې د اوښتې جوبلې اپخلای نه دی کړی. حال وش د ویډیوي فایلونو عکسونو او د شاهدانو په قول ویلي چې شاوخوا 300 افغانانو غوښتل چې د ایران خاورې ته واوړي. ایراني پولیساتو پرې ډزې کړې او د هغو له منځه له شپېتونو تر اویا تنو پورې وژلي او نور ټپیان کړي دي. ایراني چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت هم تر دې دمه په دې پیښه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه دی ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شهباز شریف د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغانستان له سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت برابر کړی دی چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه یو باثباته افغانستان د خبره له دغو فرصتونو څخه د بشپړې استفادې لپاره اړین دی. هغه همدارنګ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې باید افغانستان ته د بیړني بشري ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغوښتل چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو په وړاندې د هیڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره نه کارول کېږي. څو ساعته وروسته له هغې چې امریکا پر بیروت د اسرایلي ځواکونو له پراخو بریدونو سره مخالفت وښود، اسرایل نن سهار وختي د بیروت په جنوبي څنډه کې برید وکړ. متحده ایالات پر بیروت د اسرایل په بریدونو کې د وژنو زیاتوالی او هم په سیمه کې د جګړې پراخوالي ته چې ایران هم ښایي پکې ښکیل شي اندېښنه لري. رویترز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله ویلي چې د چاودنې غږ یې اورېدلی او لیدلی دي چې د پیښې له ځایه لوګی پورته کېږي. د غبرید په هغه سیمه کې پر ودانۍ شوې چې د اسرائیل پوځي اوسیدونکو ته له مخکې د تخلیې امر کړی و. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا د اسرائیل پوځ په تیرو دوو اونیو کې د لبنان د خاورې له څلورمې برخې څخه زیاتو خلکو ته له خپلو کورونو څخه د وتلو امر کړی دی. اسرائیل وایي د لبنان پر جنوبي د حزب الله د شړلو لپاره بریدونه پیل کړي. امریکا حزب الله تروریستي ډله بولي او اروپایي اتحادیه د درې ډلې پوځي څانګه د تروریستي ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرونسیشن بی وویل چې متحدو ایالاتونو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حکومت پر لبنان د اسرائیل د وروستیو بریدونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د شخړو په خاطر د اسرائیل پر ضد د نړیوالو بندیزونو او له دې هېواد سره د نړیوالو ټولنې د ملاتړ د پرې کولو غوښتنه وکړه. هکن فیدان پرونسیشن به خپل هواد واکمن ګون لاستازو سره د فلسطین په اړه په غونډه کې وویل چې باید نور د خبرو او ډیپلوماسۍ له پولو هاخوا لاړ شي او پر اسرائیل بندیز ولګول شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د سیشن به پرز خپل اردونی سیال ایمن السف د سره په کتنه کې وویل نن ورځ اسرائیل د نړیوال سولې او امنیت لپاره پر اصلي ګواښ بدل شوی، خو اسرائیل د دې خبره دغه جرم په یوازې سر نه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه چې ځینې هیوادونه شته چې د اسرائیل ملاتړ کوي او وسلې ورکوي. د امریکا دو جګپورو چارواکو اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې د جو بایدن اداره د ادارې ډاکټر لسه کړی چې اسرائیل به د غچ اخیستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاسیساتو او د تیلو پر چنځایونو برید نه کوي. په دغه راپور کې ویل شوی چې واشنگټن باور لري چې په اسرائیل کې د تاد د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته د دغه سیستم لپاره د نږدې سل امریکایي سرتیرو استول د ایران د متقابلو بریدونو په اړه د اسرائیل اندېښنې تر یوه بریده کمې کړې دي. پنتاګون د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جو بایدن په امر د اسرائیل د هوایي دفاع د پیاوړتیا لپاره به په دې هیواد کې تاپ بلاستیک توغندیو ضد سیستم ځای پر ځای کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. ولاندې خبرونه کې بو اوري چې د راپورونو لمخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د پاکستان صدر اعظم د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه دی ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. آیا د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په اړیکو کې خپلې دغه ګټې تضمینولی شي؟
د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي. بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پرېکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په نورو راپورونو کې باوري چې په خوست کې د تور الماس په نوم د کرنې صنعت او لاسي صنایعو درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی. هدف یې له کورنیو تولیداتو استعمال ته د کورنیو تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅول دي
چې خلک روشي د خپل داخلي تولیداتو نه دی لیدنه وکړي، په آینده کې د دې نه استفاده وکړي.
په کندهار کې د ممیزو تولید پیل شوی خو کروندګر وایي سږکال حاصلات کم دي.
ار سړی ته پوښتنه وکړي، دی وایي چې مانا ار څونه پیسې ما پر کړی دي، د هغه پیسو څخه لسمې سلامت نه راجوړي، زما مالونه ګر برباد.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو د راپورونو برخه ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې ویل کېږي په هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. د دې پېښې یو شمېر عیني شاهدانو او د وژل شوو خپلوانو ویلي دغو افغانانو چې غوښتلې د تېرې یکشنبې په شپه ایران ته واوړي، د ایراني ځواکونو لخوا د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په کلګان سیمه کې د سراوان په ولسوالۍ کې په مخامخ ډزو کې وژل شوی یا ټپیان شوی دی. د حال وش په نوم د بشري حقونو یو ایراني سازمان بیا راپور ورکړی چې د شاوخوا 300 افغانانو له ډلې یوازې له شپېتو یا اویاو تنه ژوندي او نورو ټولو ته مرګ ژوبله اوښتی. د دې موضوع د تفصیل لپاره زموږ همکار اجمل لن همدلته په سټوډیو کې دی. ان صاحب، په دې اړه وروستي راپورونه څه دي؟
مننه نور صاحب. اما چې تاسو ویل په ټولنیزو رسنیو کې داسې بوګنوین کې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې پکې په وینو ککړ هغه افغانان ښکاري او غږونه دي چې وایي ایران پر پوله د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا په ډزو وشتل شوي دي. په دې ویډیوګانو کې ظاهرا مړي او په ډزو لګېدلې ټپیان ښکاري. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د نشتې د ویلې چې د ویډیوګانې کله اخیستل شوي، چیرته اخیستل شوي دي او سپیناوی نشي کولای، خو ظاهرا دا ښکاري چې دغه پیښې له څرنګوالي په اړه باندې وي. د حلوش په نوم د بشري حقونو یو ایراني سازمان بیا پرون دوشنبه ریپورت ورکړ چې د یک شنبه په شپه شاوخوا 300 افغانانو چې وختلې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لاري ایران ته واوړي، د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې د ایراني پوله ساتو ځواکونو لوري په ډزو وشتل شوي دي. د دې ادارې لخوا په خپل ریپورت کې د دوو عیني شاهدانو له قبله وایي چې له پیښې شپېته یا اویا تنه چې تاسو وویل دا ژوندي وتلي دي او نور مړه ټپیان او یا هم خای نادره کوي. دا غڅ دي چې د پیښې د قربانیانو خپلوانو او شاهدانو هم ازادي راډیو ته وویل. د پیښې یو عیني شاهد چې هرات ولایت ته رسېدلی دی د نغ وختل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل. دا وی زنن د ورسیدم د کلګان په پوله له کمین سره مخامخ شلو مقدرې سو کسانو شاوخوا 200 تر 200 پورې کسان وشل شوې دي. ممکن 55 نفر ژوند دی وتلې وي، نور ټول بیچارهګان د پوینا شهیدان شول. زما لس ملګری هم وشل شول. اوس دلته نمائندګۍ ته راغلی یم. دوی یو شمیر وژل شوي، یو شمیر ټپیان او یو شمیر ورک دي. دا سړی چې د پیښې عیني شاهد دی دا خبره کوي. د یو بل کس د کورنۍ غړی د قربانیانو په ډله کې دی. هغه وایي
دا
وای چې دوی په لار راتلل د کلګان په سیمه کې په یوه دره کې له کمین سره مخامخ شول او ډزې پرې وشوې. ممکن شپېته نفر ژوندي وتلي، نور 240 وژل شوي. نوري صاحب، شمېره ډېره لوړه ده د مړو او وژل شوو کسانو. په خپلواکه توګه دا چې سیمه یوه غرنۍ سیمه ده نه شي تاییدېدلې، خو مختلفې شمېرې موږ سره شته. یوه یادونه وروستۍ دا کوم چې عموما د نیمروز ولایت نه افغان کډوال داسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو کونج سیمه کې پاکستان ته داخليږي او بیا ډېر لږ واټن په پاکستان کې وهي د ایران په پوله باندې داخليږي. او دا پیښه دقیقه د پاکستان او ایران په پوله باندې شوي او نور معلومات به وروسته راشي.
دغه د کلګان د سروان سیمه مخکې هم د ډېرو شخړو شاهده وه. هلته ځینې د پاکستان د پلوی ډلې فعالې دي، د ایران ځینې بریدونه شوي دي د سروان په سیمه کې. خو کله چې د فردا راډیو زموږ خبریال د حالو وش له مسؤول مدیر سره مرکه کړې ده، او هغه مرکه چې ما واورېدله، دا مسؤول مدیر شیر احمد شیرانی نارویی وایي چې ځینو مساق سرچینو ورته ویلي دي، خو په راپورونو کې په دې اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. اما د سیاستوالو عکس العملونه ډېر ګړندي وو. اول باید د پیښې په اړه باندې کره شواهد معلوم شي چې وروسته عکس العمل څرګند شي. دا عکس العملونه ولې دومره ډېر تېر وو؟ د افغانستان لور ته هم ډېرو سیاستوالو دغه پیښه غندلې ده. ولې
فکر کوم چې په وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو سره چې د امنیتي ځواکونو لخوا کوم چلند کیږي، دغه چلند په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو کمزوري حکومت چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، قاعده سبب شوی یا نور سببونه ولري چې ډیر خلک هلته ورځي، خو د ایراني ځواکونو، پولیساتو، پولیسو، امنیتي ځواکونو، حتی د حکومتي چارواکو د سرګندونو، حتی په ځینو مواردو کې عامو خلکو په هلته په افغانانو باندې دغه کوم فاجعه چې له افغان کډوالو سره کیږي، کوم د زور زیاتی پیښې چې کیږي، دا ډېرې بوګنوون کیدي. او دغه پیښه هم آباد ډېر پراخه ښکاري، ځکه یو ډېره خونړۍ پیښه ښکاري. فکر کوم چې په همدې خاطر به پکې سیاستوالو بیړه کړې. دا پیښه کې د طالبانو حکومت چارواکو سره چې موږ خبرې وکړلې، دوی هم وایي چې دوی د معلوماتو په راټولولو بوخت دي او له ایراني چارواکو سره په تماس کې دي. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هم په تیره اونۍ ښاغلي ستانکزي په یوه غونډه کې ایران او پاکستان له کډوالو سره په ناسم چلند باندې تورن کړی وو. دا سمه ده چې دا خلک په غیر قانوني توګه په ایران ته داخليږي چې مخه یې ونیول شي، خو ظاهرا هغه کمی داګانې چې دي هغه دستي لکه په یو کمین کې چې دا خلک وژل شوي وي، هغه څه چې د ټولو اصولو او قوانینو خلاف دي که ثابت شي.
په بې وسلي کسانو باندې ډزې کول د ټولو اصولو د بشري حقونو د کنوانسیونونو خلاف عمل دی. په هر صورت اجمل ان له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، د پیښې په اړه وروستي ارقام یا وروستي څه معلومات چې موږ ته لاسته راغلل هغه به هم له تاسو سره شریک کړو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه دی ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. په ورته وخت کې پاکستان او چین په یوې ګډې اعلامې کې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د اغیزمنې مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی دی. نور جزئیات به د سنا کاکړ په راپور کې واورو.
نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاریو سازمان یا SCO د درویشتمې سرمشریزې دوهمه وروستۍ ورځ ده. د کوربه پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ناستې ته په وینا کې وویل افغانستان د سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت وړاندې کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه چې او باثبات افغانستان نه یوازې د خوښۍ وړ دی، بلکې په خبره یې د دې فرصتونو د بشپړ تحقق لپاره اړین دی. شهباز شریف وویل
The international community must
نړیواله ټولنه باید افغانستان ته د بیړني بشری ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغواړي چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په وړاندې د هیڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره ونه کارول شي.
په دې سرمشریزه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د چین، روسیې، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیرانو، د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی. سربیره پر دې د منګولیا لومړي وزیر د څارونکي غړي په توګه او د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمنو په توګه په دې سرمشریزه کې برخه اخیستې. له دې ناستې سره هم مهاله د پاکستان او چین هیوادونو د پرون سه شنبې ناوخته د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومته غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوټلي او د تایید وړ اقدامات ترسره کړي. په دې اعلامیه کې دواړو خواوو د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې چې د افغانستان اوسنی حکومت وهڅوي څو یو ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي، د اعتدال پالیسۍ غوره کړي او ښه ګاونډیتوب ولري. د اعلامیې په ټکو دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د دوامدارې پراختیا په ملاتړ او په نړیواله ټولنه کې د هغه د ادغام لپاره راغنده رول ولوبوي. خو د سیاسي چارو پوه ساقط مر په دې ناسته کې د افغانستان په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو غوښتنو ته په اشارې سره وویل، که څه هم دا ډول ناستې د سیمې د هیوادونو لپاره اړینې دي خو ښایي عملي پایلې ونه لري.
د سیمې دپاره دا کنفرانس ډېر مهم دی ځکه چې سیمه ییز همکاري هم د امنیت په برخه کې او هم د تجارت په برخه کې اړین دی. کله چې د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي، بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پرېکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په تړاو د پاکستان د صدر اعظم او د چین او پاکستان د ګډې اعلامې په هکله د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې حکومت یې ټول ګډونه دی او د دې هیواد خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. که څه هم افغانستان د شانګهای د همکاریو سازمان څارونکی غړی دی، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې سرمشریزه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه ده ورکړل شوې. د شانګهای همکاریو سازمان یو سیاسي، اقتصادي، دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړی او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارونکي غړي دي.
په همدې موضوع کې تمکیږو د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د اندرويشتمې غونډې په پای کې نن یوه اعلامیه هم خپره شوې ده. زموږ د مشال راډیو همکار اسرار عالم مومن چې دغه اعلامیه لوسل ته په سټډیو کې راسره دی، په دې ګډه اعلامیه کې مومن صاحب څه لیکل شوي دي، څه راغلي دي؟
په اسلام آباد کې د شنګای همکاري سازمان په شریکه اعلامیه کې د علاقایي سالمیت هوډ څرګند شوی او ویل شوی چې باید د یو بل د خودمختاري احترام وشي. په سرمشریزه کې د چین او بلاروس وزیر اعظمانو، هند بهرنیو چارو وزیر او ایران مدنیت وزیر هم ګډون وکړ. د شنګای همکاري سازمان غړو هیوادونو لخوا په جاري شوی ګډ اعلامیه کې دا هوډ تکرار شوی چې د هیوادونو ترمنځ د اختلافات او مسلو حل باید په سوله ییزه توګه د خبرو د لارې وسل شي. دغه راز د سرمشریزي ګډونوالو خپل هغه هوډ تکرار کړ چې باید د سازمان غړي هیوادونه په سیاسي، اقتصادي او نورو څانګو کې یو بل سره همکاري نور هم زیاته کړي. دغه راز شنګهای همکاري سازمان په غونډه کې نن د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې باید له افغانستان سره بشری مرستې په بیړني ډول باندې وشي. دغه سې د افغانستان په امنیت باندې هم خبرې وشوې، په دغه سیمه کې ترهګرۍ ته هم اشاره وشوه او پر دې هم خبرې وشوې چې په دغه سیمه کې په خاص توګه په افغانستان کې چې کوم ناامني ده یا وسلوالې ډلې دي، هغه څومره دغه سیمې لپاره خطر کېدای شي. نو دوی زیاتره بحث هم په دغه امنیت په موضوع باندې وو او د یو بل سره همکاري باندې وو او دغه سي ماحولياتي بدلون باندې هم خبرې وشوې، په اقتصادي مسلو باندې هم خبرې وشوې. په دې کې څنګه کولای شي چې دغه غړي هیوادونه له یو بل سره همکاري وکړي؟
دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې پاکستان په دې وروستیو کې د شخړو د زیاتوالي شاهد دی. دغې غونډې لپاره هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوي و. د کومې امنیتي ناوړه پیښې خبر ورکړل شوی؟
نو که یو خوا په اسلام آباد کې د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا کوم چې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه دي د هغوی لخوا په وار وار دغه ویل کیږي چې دوی دغلته د مظاهرو احتجاجونو پلان لري، او بلخوا بیا په پنجاب کې په لاهور کې د یوې زده کوونکي سره مانی د جنسي تیرې شوې مبینه، نو د هغې خلاف مسلسل احتجاجونه روان دي. هغه احتجاجونه نورو سیمو برخو ته هم غځول شوي دي، او داسې ښکاري چې دغه کې د حکومت چې کوم اپوزیشن ګوند دی پاکستان تحریک انصاف د هغوی لاس دی چې دغه مظاهرې پراخه کړي چې دا قسمه د حالات ګډوډ کړي. بلخوا بیا په بنو کې، په بونیر کې، د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې په دې دوه ورځو کې مختلفې د نامنې پیښې رامنځته شوي چې په هغه کې پولیس په نښه شوي، پوځ سرتیري په نښه شوي دي. خو په اسلام آباد کې دوی مکمله توګه د سکولونو له درې ورځې رخصتۍ ورکړې وي، دغسې لارې تړلې دي چې څه قسمه نامنی رامنځته نه شي.
کور ودان زموږ د مشال رادیو همکار اسرار عالم محمد چې په اسلام آباد کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا د درویشتمې غونډې د وروستۍ خپرې شوې اعلامیې نور جزئیات له موږ سره شریکول.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په خوست کې پرون د تور الماس په نوم د کرنې، صنعت او لاسي صنایعو په برخه کې د افغاني تولیداتو درې ورځنی ملي نندارتون پرانستل شوی دی. د دغه نندارتون تنظیمونکي وایي چې هدف افغاني تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅول دي.
د افغاني صنعتکارانو په نوښت د تور الماس او ګنجنې افغانستان په نوم د کرنیزو او صنعتي تولیداتو او لاسي توکو درې ورځنی ملي نندارتون د خوست په ملي لوبغالي کې جوړ شوی چې د پرانیست لپاره یې ګڼ خلک ورغوښتل شوي ول. د دې نندارتون په بیلابیلو غرفو او ټپریو کې هغه صنعتي او کرنیز توکي همدارنګه د هیواد په کچه لاسي صنایع نندارې ته کېښودل شوي چې د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تولیدیږي. د خوست د صنایعو او قانونو خونی مرستیال سیاف د دې ملي نندارتون په اړه مشال راډیو ته وویل
دغه نندارتون نیمون هدف دا و چې خلک روشي د خپل داخلي تولیداتو نه د لیدنه وکړي، په آینده کې د دې نه د استفاده وکړي. په خوست کې چې موږ تولید لرو یا په نورو ولایتونو کې لرو، نو اوس خلک راغلي دي، ډېر خوښ دي او د دې تولیداتو نه د لیدنه کوي.
په خوست کې د ملي نندارتون ته د تور الماس نوم غوره شوی چې د دې نوم اشاره په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول خوست کې د زنغوزیو محصولاتو ده. د زنغوزیو اتحادیه وغړي ولی جان ویل
نو موږ هم د نندارتون ته چې د تور الماس نوم جوړ شوی دی، موږ خپل تور الماس ولی دی او د خلکو ته مو خدل چې دغه کم الماس دی او دغه غچ دی زخم ورته وړاندې کو.
د برنامه ګډونوال هم د وطني تولیداتو دا ډول نندارتونونه ګټور بولي او وایي په دې سره خلک کولی شي یو پرتریز مقایسه وکړي او جنس او نرخ ته په کتو ځان ته مناسب توکي انتخاب کړي. د نندارتون یو ګډونوال ځوان احسان الله ویل
که چیرې دغه خپل تولیدات چې موږ یې خپل استفاده کوو دا به هم د ولس لپاره ګټه وي، اما هم زموږ لپاره په هغه اندازه مثلا بهرني تولیدات که موږ ته رسیږي هغه موږ ته یو څه لوړ هم بهېږي او هغه شانتي کوالټي هغه څه چې مثلا په خپل د وطني تولیداتو کې شته په بهرنیو تولیداتو کې موږ نه شو موندلی.
د نندارتون یو بل ګډونوال نقیب الله نذیري ویل دوی په داخلي تولیداتو کې ډېر څه نوي ولیدل چې تر دې وروسته به یې د کورونو په اړتیاو کې له هغو استفاده کوي.
موږ د ګنجنا افغانستان د درې ورځني نندارتونه په لومړۍ ورځ لیدنه وکړه. ماشاءالله په دې کې ډېر هغه صنعتونه چې موږ پخوا نه ولیدلی نن مو ولیدل. داسې یو څه چې خوستوالو عموما د ټول افغانستان لپاره د ښې استفادې وړ دي موږ ولیدل. انشاءالله په راتلونکي کې به د هغې نه موږ سمه استفاده کوو.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د افغاني تولیداتو د بازار موندنې لپاره د اړوندو ادارو یو شمېر نړیوالو بنسټونو او پخپله د صنعت کارانو لخوا د نندارتونونو او نورو هڅونکو برنامو جوړېدل ډېر شوي دي. صنعتکاران وایي چې د داخلي تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅونو د دوی په کاروبار او د تولیداتو په ډېروالي کې ګټور تمام شوي دي.
په کندهار کې بیا د ممیزو تولید پیل شوی خو کروندګر وایي چې سږ کال حاصل کم دی. دوی د بې وخته بارانونو او زیاتې ګرمۍ له امله د حاصل د کمښت او د بیې له ټیټېدو شکایت کوي.
په کندهار کې د کشمشو تولید په دودیزو خونو او جګویو کې د انګورو له وچولو وروسته ترسره کیږي. د پنجبای ولسوالی باغ لرونکي د انګورو تر جوړولو او وچولو وروسته د کشمش پاکولو پروسه پیلوي.
مارکیټ ته ورسېږي خو مال څنګه څنګه هغه اعلی درجه شي درې سوه افغانۍ یا په درې سوه افغانۍ.
د کندهار په غول سوالی کې چې د انګورو باغونه سته اوس مهال پکې د انګورو څخه د کشمشو تبلید روان دی. باغ لرونکي د شندخانی او ګردک انګورو څخه کشمش تولیدوي. د عبدالله په نوم یو باغ لرونکي د انګورو په کشمش بدلولو پروسه داسې بیانوي:
څنګه چې وخت شکې دوست د خیر سره هبس انګور شروع کو نو په خوا مې زړه ته په کشمش خانو کې جوړوله دغه شانې ترتیب یې و اوس هلته د هغه ځای دا ځای خوندور دی دا جګیانې بولي دا مناوي دا چې اوس خوندورې سولې دا چې ډېر خلکو اوس دلته انګور را مخ کړي دي دا ځای په فایده کې سدر وطن در اثارا و دلکه دغه سره زړوي رنگم نو کوي کیسو دغه دانیه اله تم زمر ته ورځوله دلکه په داسې کې وسره وره کرار به سرور کشمش سوله معنا چرتاوي په 200 د په 1500 خرڅیږي.
د انګورو باغ لرونکي وایي سش کالې د کشمشو حاصل د بی وخت بارانونو او ورسته د زیاتې ګرمۍ لامل کم دی او به یې هم ټیټ دی. کریم الله او سید سمی اولاد بنور باغ لرونکي وایي د حاصل کمښت او د بیو د ټیټېدو له امله د ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاتې حاصل لپاره د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
درنه ګرمي رااله نو دغه و چې بیا په دې درنه ګرمي کې یار هغه پتونه پکې کوي بیا د درنې ګرمۍ ټول باغونه تباه کړي دي. اوس چې ورسه د ار سړي ته پوښتنه وکړي مثال دغه سړی اجاردار دی دی وایي چې مانه ار څونه پیسې ما پر کړي دي دا غو په څو څخه لسمه سلامات نه رجوړید ما مالونه ګر برباد دونه توانیس و او بل دلته په مارکیټ کې څه نرخ نه لري هیڅ قیمت نه لري.
اوس ښکال هغه سیل کده چیر کلو په شان باندې هغه شش کشمش نسته دغه وخت کې چې کشمش زړیږي شیخ هواوی غواړي بادونه غواړي نو په دې وخت کې نه بادونه و او ټپ ګرمي هواوی نو ښه خوندور کشمش نه جراږي.
هر کال په کندهار کې د انګورو له حاصل څخه څلرمه برخه کشمش تولیدیږي. د کندهار د سوداګری خونی مسولین وایي په تیرو 15 میاشتو کې د 30 میلیون ډالر په ارزښت له کندهار څخه تر 10,000 ټنه زیاته وچه میوه بهر ته صادره شوې ده. د سوداګری خونی مرستیال انجینر عبدالباقی بناوی د کندهار د وچه میوه زیاته برخه هند ته صادریږي چې بیلابیل ډول کشمش هم پکې شامل دي.
موږ 10,000 اوسه ونیو ټنه وچه میوه تبیو طبیعي تخمونه او حبوبات صادرات ترلاسه چې دغه جملې څخه ډېر ایسه کشمش چې په هغه کې شنه کشمش چې و ارتاوی دي تور کشمش چې ګردک کشمش چې او جوشي دي دغه وروسته نو بیا بادام دي چې دي ارزښت یې تقریبا 30 میلیونه شپږ سوه نونس زره و شپږ سوه لس امریکایی ډالر کېږي چې د دې ډېره حصه د هند هېواد صادر شوې ده.
سږکال د اقلیمي بدلون له امله په کندهار کې ټول زراعتي محصولات زیانمن شوي دي. همدارنګه له پاکستان سره د صادراتو په برخه کې محدودیتونو د هوایي دالیز نشتون او نورو ستونزو له امله باغ لرونکي د پاتې محصولاتو لپاره د صادراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې جوړ بینه افغانانو پکتیکا دلته ورور دي. سړکو ډېر مشکل ده، سړکونه ډېر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بېخي ډېر پېښې رامنځته کېږي، خلکو ته مرګزوبه اوړي. ډېر خراب دي سړکونه. چارواکو چې دایره دي موږ ته سړکونه راپاخه کړي، پلونه را جوړ کړي. نو ډېره مهربانه به وي، نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې روغ او خوشاله دی نو افغاني پکتیکانه تیرات پړوند به زه روایم چې واقعا اخره کوم مرسته ته ډیر اړتیا لري. داس خاص مرسته نه تم سرسوي که څوم رو سرسوي دی خو اوس هم خلک بیوزله دي او خزر دور وس نه لري سی کور جوړ کیا هغه وکړي. نو باید مرسته نورې هم سره وسي په هر ځای کې باید کورونه جوړ شي ورته نور مرسته سره وسي. زمه را روان ده کورو بندوبست باید وسي که موسو پام ورته وونه کې ورته را روان زمه به ډېر ستونزه کوي. نور مې وخت نه نیسم. السلام علیکم.
سلام آزادی رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. افغانستان خلکو غوښتنې نړیوالې ټولنې غوښتنې یو شی دي، هیڅ ډول فارق پکې وجود نه لري. مثال په ډول یادولی شو محضر کې د نارینه او ښځو په درو وهل، د نجونو زده کړې مسله ده، د پوهنتونونو او د کار مسله ده، د بیان ازادۍ او ټول شمول حکومت جوړول د هغه مسلې دي چې افغانستان خلک هم غواړي او نړیواله ټولنه هم غواړي. موږ نړیوالو څخه غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي ترڅو افغانانو اساسي غوښتنې او حقوق خوندي شي.